السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د درېو نه تر څلورو بجو د خبرونه کې ز منو شاسته شکر بایم نه کې پیرزونه خبرې کوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو څه ډیپلوماټیک وړاندې کوو په اخیری برخه کې به یې روښانه مستقبل خبرونه هم واوري ورادې چې په سر کې د عبدالحی کاکر نه د حساب خبرونه واوري
سرټکی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وايي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دې هیواد فوج کړی دی. افغان حکومت وايي په کندوز کې د اکتوبر تاسو مسافرو لپاره عملیات روان دي. ایران په رسمي توګه اعلان کړی چې سش کال به خپل حجان حج ته نه استوي. او سم د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وايي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کول حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دې هیواد فوج کړی دی. حضرت عمر زخیلوال د خبره بیګا مشال لیډو ته په داسې حال کې وکړه چې نن په دوه ورځ هم پاکستانی چارواکو د تورخم په دروازه یوازې هغه افغانانو ته پاکستان ته د تلو اجازه ورکوله چې د سفر قانوني اسناد ولري. شاغلی زخیلوال زیاته کړه
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
ده کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دوړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټوره سوي.
حضرت عمر زخیل وازیاتوی په دې اړه د پاکستان د فوج مشر ته لیک استولی او له جنرال راحیل چری په غوښتي چې په سره د سیمه کې د ویزې لانجه د خبرو لالاري حوارسي. بلخو د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن سهار مشال نن هم په تورخم دروازه پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د پرون په څیر د افغان وګړو سفري اسناد قتل کیږي. په اسلام آباد پنډي خیبر پښتونخوا او پاټا کې یو ناڅاپي تیز طوفان او باران 15 کسان وژلي او تر یو نیم سل پورې ژوبل کړي دي. د قدرتي آفتونو سمبالولو قومي اداره ان ډي ام ای وايي د چهارشنبه ماښام په اسلام آباد او پنډي کې تیز بارانونو ناڅاپي تیز سیلوي او له تندر پرېوتو لامل او کسان وژل شوي او یو سل ډیر ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمه کې هم لسیلی او بارانونو 15 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. سرکاري رپورټونه وایي په نوشار ضلع کې ګڼو کورونو ته زیان رسیدلې دي. هلته د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د دیوالونو او ونو له راپریوتو درې کسان وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمې په وینا په پنډي او سامباد کې د تندو بارانونو او سیلی رفتار په یو غنټه کې 160 کیلومتره، په پنډي کې سل اته سلويشت، په پېښور کې ل 110 څخه تر 110 کیلومتر پورې ریکارډ شوی دی. افغان حکومت وايي په کندوز کې د اته برمتسو کسان لپاره عملیات روان دي او په پېښه کې لاس لرونکي 15 کسان نیولې دي. د اجرایي ریاست مسؤل ویاند جاوید فیصل نن حکومت ویاندویان ته په ګډه غونډه کې ویل چې افغان پوځیان په ډېر احتیاط پر مخ ځي څو د تشتو څو افغانانو ته تاوان ونه رسېږي. ښاغلی فیصل له زیاتوي چې وسوالو طالبانو په کندوز کې د عامو خلکو په وژلو سره نه یوازې له حکومت بلکې له عامو خلکو سره هم خپله دښمني ثابته کړه. په کندوز کې د بعد په شین تپاسمه کې دوه ورځې مخکې د څلورو بسونو 115 اتیا سورلۍ طالبانو له ځانه سره وړې وي چې ویل کېږي له ډلې یې 115 خوشي سو 15 یې ووژل او اته تنه نور هم برمته دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یې 20 عملیات کړي چې پکې 9 نوي وسلوال وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي جنرال داوود وزیری نن د حکومت د وایندویانو په ګډه غونډه کې ویل په دې عملیاتو کې چې په 14 ولایتونو کې شوي، درې د شپې لخوا شوي او ډېرې کمانډو پوځیانو کړي. ښاغلی وزیری وویل چې په ټولو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او تر هغه به دوام لري چې وسلوال مات شوي نه وي. وسلوال طالبانو د اوراوشتو مرګجوب لپاره څه نه دی ویلي. امریکای ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکای ځواکونه وایي جنرال چارلز کلیفند تیر ورځ ویډیو کانفرنس لري له کابل په واشنگټن کې خبري اعلان تول افغانستان د جګړې د فصل په پایل کې دی او سخت ورځ مخکې پرته ده، خو افغان ځواکونه سش کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. کلیفند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې له لاسه ورکړې وې سش کال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونه شکر استاینه وکړه د سپر توکانی جنگو الوتکې جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یغینو بمباري وکړه. په افغانستان کې به د امریکا ځواکونو جګپړو کمانډان روانونه خپل رپورت واشنگټن ته واستوي. په دې رپورت کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز شوی چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو یو ویان د امریکا د دفاع وزارت خبريالانو ته پرون وویل جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښ په اړه رپورت تیار کړی او اوس به دا رپورت دفاع وزارت او د امریکا مرکزي کمانډانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 فوجیان لري او ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي وو چې دا شمیره به د 2014 کال تر اخره 15,500 ته راکښته شي. ایران په رسمي توګه اعلان کړی چې شش کال به خپل حجان حج ته ناستوي. تهران تور لګوي چې سعودي عرب حجانو ته مناسب امنیت نسی ورکولای. د ایران او سعودي عرب ترمنځ دا لانجه هغه وخت رامنځته شوه کله چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال شاوخوا 2,500 کسان مړه شو چې پکې 400 ایرانیان وو. د ایران د حجانو د سازمان مشر سید اوهیدی نن وویل چې سعودي عرب ته ښه معلومه ده چې د ده به ډېر لوی قیمت ادا کوي. تهران له 2015 کال راهیسې د حجانو لپاره د اضافي امنیت غوښتنه کوي او په دې لړ کې په روانونې کې له ریا سره د خبرو اترو دوم پړاو ناکام شو. نوموړي وویل ایران غوښتنه چې د خپلو حجانو لپاره د استوګنې او علاج ځایونه جوړ کړي خو ریاض دغه خبره رد کړه. ایران او سعودي عرب شایي نن بیا چې کله د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک وزیران په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د تیلو د ارزي پر یو ټاکلي هدف خبرې وکړي له یو بل سره شایي ونښلي. دا غونډه به نن د استرالیا په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زهر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ اتیا پیسي. یو یورو په 1.46 روپۍ اویا پیسي او په 1.18 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.60 روپۍ او په 28.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او په 28.10 روپۍ. او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.53 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوئټه او بنو کې په یو نیم ځای کې باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات تازه خبرونه د کرنسی بای او د موسم حال واورید. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د پاکستان لخوا د نوي شرطونو لوجې د افغانانو د مشکلاتو تازه حال لرو. د دې کښالې د حل لپاره سیړونکو سوړاندیز کوي.
دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکولی کېدی شي. د ډیورنډ مسله په خپل ځای باندې ده، خو داسې یو ټراول ډاکومنټ پیدا کېدی شي چې هغې کې د ویزې اجت نه وي.
په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې د پرونی طوفانونو له وجې شوي ځاني او مالی تاوان وروسته حال درکوو. د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزی حکومت هڅه کوي چې دا وار په هیواد کې روژه او اختر په متفقه توګه په یوه ورځ شي. خو د پختونخوا علیمان سوایي
اختلاف خوخ نه دی، کو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به ورسره اتفاق وکړو.
یو شمیر نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې په جرمني کې په اعلی تعلیم مصروف پښتانه ځوانان د پښتنو د مشکلاتو ختمولو لپاره څه شی مهم بولي.
موږ چې د کم حالاتو سره مخامخ یو، د دغه حالاتو مقابله هم کوم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی، او د تعلیم چې موږ کو بهر ته راتلو لپاره ډېرې مواقع دي. په
هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی څنګه چې مخبرونه کې واوریدل د دې غړې اولنې موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې باندې د پاکستان لخوا د نوي شرطونو لوجې د افغانانو د تګ را تګ د مشکلاتو موضوع د دې خبرونو ته سر خبرو او د دې ریپورتونو هم په سر کې به تاسو ته دغه تفصیل درکو. دا وخت په خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری موږ سره د ټلیفون په لیکه دی غینه به تازه حال اخلو. فرهاد شنواری په خیر راغلی. د تورخم پولیس حالات دی تازه تاسو ورغدی ویل تم سو دیدل
منوشا نن په ډیرم اورز هم د پاکستان امنیتی ځواکونه نیوازي او افغان وګړو لا د تورخم په دروازه پاکستان ته د رانوتو اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه لري تذکرہ او ماجر کارڈ باندھے شکرا پر بکائی واضح شنواری قوم کا پرخدارے باندھے خرف دروازہ تک رات کی اجازہ یا خلشوی دا نم شبرا تو خم تکلہ نما خلطہ وقتن چې سخت ناروغان او څوبلو افغان وګړو لخم په تورخم دروازه پاکستان ته د رانوتو اجازه ورکړل شوه او پېښور ته یې وړم. نن داسې معلومېده چې د پرون په پرتله باندې کافي انرژي راغلې وه. په تورخم کې د کسټم او امپورټ اکسپورټ کار هم روان دی او دواړو خواوو ته د تېر وخت په پرتله د خلکو ډېره کمه شمېره لیدل کېږي.
بالکل فرهاد بالکل بخنه غواړم تاسو خبره مې قطع کړه خو دغه پښتنه مې کوله چې په سوشل میډیا ځینې تصویرونه موږ ولیدل چې په هغه کې ډیره زیاته غنه خودل کیږي او وایي چې دغه په دغه تورخم پوله باندې سر کله شوې دي. نو تاسو الته کې تاسو وایي چې شمېرې کمې دي څنګه؟
سوشل میڈیا باندې اخبار شوی دی. نن چې ما تاسو ته کوم صورتحال بیان کړ هماغه صورتحال دی. پرون ورځې په نسبت نن ډېره لرزه ده. ما خپله باندې افغانستان ته واورېدي د هغې کسټم وشو او بله مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د پاکستان نه افغانستان ته اوړي په هغوی باندې هېڅ پابندي نشته.
سمه ده. ډیره مننه فرهاد شنواری. تاسو نه به نور تفصیل هم اخلو. دا و د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری چې نن د تورخم بارډر ته ورغلی و او الته کې یې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو لخوا په دغه سرحد په دغه کرخه باندې د خلکو د اوړېدو راوړېدو وروسته حال موږ سره شریک په ډیورن کرخه پاکستانی ځواکونو د هغه افغانانو تویل دي چې کوم ویزه یا پاسپورت نه لري نو هغه ته به پاکستان ته د ورتلو اجازه نه وي. دغه ستونزه څنګه هواریدل شي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو حکومتونه څه رول لوبول شي دا پوښتنه زمونږ همکاري فرشته جلالزی په امریکا کې میش د پاکستانی سیلونکي ډاکټر محمد تقینه کړي او نوموړي د دې په جواب کې ویلي
کله پاکستان پوزیشن تو وګورو نو د ویزه ریکوایرمنت پیدا کیږي. کله افغانستان پوزیشن تو وګورو د ویزه حاجت نشته. او اوس عملی توګه باندې یو لار راوستل پکار دی. دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکول کېدای شي چې د ډیورن مسله په خپل ځی باندې ده. خو داسې یو ټراول ډاکومنت پیدا کېدای شي چې هغه کې د ویزه حاجت نه وي خو یو قانوني حیثیت دې شته ورکړي. بهرحال په لانګ رن کې دواړو هیوادونو پکار ده چې د ډیورن مسلې څه طریقه باندې یو حل رو باسي. ما خیال دی چې جنگ حل نه دی او جنگ د دسې مسلو حل عموما بیم نه.
خلک د خلکو نظر په دې مسله کې څومره مهم دی او څومره په دې کې خلک په دې کې دخیل دي؟
خلکو ته خصوصا پښتنو ته کده افغانستان پښتانه دي کده د پاکستان پروت د قطبی یا د سویلي پښتونخوا خلق دې هغه ته خو هر قسم مسله ده خو حل د افغان حکومت او د پاکستانی ځواکونو سره ده نو یو پالیسی تا کول پکار دی په دې موجوده وخت کې چې یو په پاکستان د لاس څخه کم لاس وهنه افغانستان کې کیږي هغه دې ودرېږي او بیا که غیر قانوني طریقې کار دې ورکول واړي دا غیر طریقې دا نه ده چې ډیورن باندې ډیفنس جوړ کی یا د پکټ جوړ کی ولې چې پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کم تخریب کوي شر جوړي سرګردي هغه په ویزو زیرازی نه هغه سره بیشتر د پاکستان پاسپورتونه دي هغه خلک درول پکار دي بجای دې چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړی شي تاسو په تورخم وزیر اعظم تورخم او غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې درې ملک نور خو د څه د سل نه زیات راداریان دي په ډورن باندې هغه څو قدرت دي
دا و سیلون کې ډاکټر محمد تقی چې د تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا د نوي شرایطو په رڼا کې د خلکو د تګ راتګ د مشکلاتو د حل کولو په اړه زموږ د همکارې فرشته جلال زئی سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کړئ. په پاکستان کې تیر ورځ په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې باران او طوفان راغلی دی چې له وجې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دغې لړ کې لا هم چارواکي وایي چې شمېرې راجمع کوي او د پوره تاوان اندازه کره شمېرې د جمع کولو نه پس به تفصیل راکوي. خو دا وخت په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمدالله موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. احمدالله په خیر علي ګرانه، دا راته وایي چې د دغې تاوان په اړه چارواکی تر دې د متاسو ته څومره شمیرې خایي او څومره تاوانونه شوي؟
ډیره مننه منور شاه. تیر ماخستن چې کوم په خیبر پختونخوا فاټا او اسلام آباد پینډې کې کوم باران او اغین وړاندې طوفان راغلی و نو تر دې دمه په دې ټولو ځایانو کې پنځلس کسان مړه او د یو سل درې پنځوس پورې چې کوم دی هغه جوبل خی. کړومبی موږ خبره د فاټا او د خیبر پختونخوا وکړو. په فاټا کې څلور کسان مړه چې پکې درې په خیبر ایجنسۍ کې او یو په اف آر کوهاټ کې، او دغه شانتې څلور کسان چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. دا د آفتونو د مبارزې کومه صوبایي اداره چې دا اف ڈی ایم اغه دا شمیرې راکړی دا اف ڈی ایم دا هم وایي چې په خیبر پختونخوا کې دریش کسان چې کم دی هغه جوبل شوی دی. خو د جوبل کسانو دا شمیره چې کم دا زیاتې دلې زکه شي چې تر دې د ما د طوفان د وجنه مختلف موبایل ټاور وي او یا که ټلیفون نظام چې کوم هغه متاثر شوی دی. نو زنو ځایانو سره رابطه نه کیږي. نو دوی وایي چې موږ کوشش لګیا دي شروع کړم دي او مختلف ضلعي انتظامیه چې کم دا هغه سره موږ په تماس کې او د هغه نه ډیټا چې کم دا هغه غونډو. دا د دې د وینا تر مخه چې په مختلف ځایانو کې 200 پوری ونی را پریوتی دی او دغه په کورونو باندې او په مختلفو موټرو په دې دغه باندې چلوږي. دا ځانی زیان یا مالی زیان چې کم دی هغه دغه وجنه هم شوه دی او تر دې د ما اغه سلور کورونه خي چې اغه ته نقصان رسیدل دي. دین علاوه کوم خبر د اسلام آباد او پینډي وکونو په پینډي او اسلام آباد کې و کسان د مرګ تصدیق شوه دی او دغه شانتي اصول دیر شو پوری چې کم دی هغه جوبل شوه دی. او 13 ورځ د طوفان د وجنه اسلام آباد ته کوم پروازونه راتل هغه هم د ملک لاهور ایرپورټ ته هغه ته منتقل کړی. دین علاوه په اسلام آباد کې کوم د ترقیاتی ادارې چې دا سی ڈی اغه د وینا تر مخه چې څونه ونی را پریوتی وینو اغه ټوله د لارونه لری کړی دی. خو د وژنې نقصانات چې دی اغه هم زیات شوی دی. موټر او تا د خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی او دوی وایي چې موږ هم لګیاوی دا شمیره را غونډو خو لارې کوڅې چې کمی دي اغه موږ صفا کړی
آزاد شوی دی. ښه احمد الله، بس لاند کراته دا وایي چې د موسمیات محکمه سوي چې اوس پراتلونکې سلیری شتو ګڼټو کې د باران یا طوفان سه امکانات شته څنګه؟
بالکل، موسمیات محکمه وایي چې په راتلونکي څلیریش ساعتو کې یو وار بیا په خیبر پختونخوا کې او په اسلام آباد پینډۍ کې نه صرف د باران امکان دی بلکې بیا هم د طوفان دغه چې کوم دی هغه وایي چې تیزی هواګانې او طوفان امکان بیا هم شته دی او هغه وایي چې دا په راتلونکي څلیریش ساعتو کې.
ډیره مننه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله ور سره چې د تیرې شپې د بارانونو او طوفانونو له وجې د رامنځته شوي مالی او ځاني تاوانونو په اړه حال یې راکړ.
دا مشال ریډیو دا
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا د 400 سردریاب شپکلن ماشوم محمد اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور پلار نه به درک شوی وو اوس یې د فیسبوک د لاري معلومات شوې دي او دغه ماشوم د هند په راجستان ګنگا نگر پولیس ټانه کې خودل شوی دی. د دې ماشوم کورنۍ د دواړو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه کوي چې د دوی ماشوم دی ورته زر تر زره راورسوي. په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو د بریال شبیر احمد جان دی ریپورت کړو.
خوښه دو کال وړاندې د 400 صدریاب بې درکه شوی شپکلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علی وایي چې 2013 سیلاب کې کور ړنګ شوی نو زیاتره وخت تکرای کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دا ورځ باندې دوی د یو کورنه بل کور ته کړه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کورنه کډارو لو بیا چې پیرا مې نه ماشوم نو ما بیا هله ځلې وکړو خو اېدا نه موږ په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سالې مې په صدریاب کې کښتۍ پرې خو جنگلي پورې ما کښتۍ وګړو دې مرشونه بیا مې وو کې کښتۍ پرې خو کیره مول وینم ماشوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی ملټی دا سو پکې روته ده دل لامبوزونم پکې مې خپل لامبو والي دا پدې صدریاب کې څه پکې یانو په ارش کې وګرځم په هر حال ماشوم پکې پیدا نشو ته جنگیږي پورې بیا
دا چې سور زوړان دي د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چورتل کلو چې د هند راجستان صوبې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جدا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولیدل نو بس زما زړه کې دغه شو ما ولې کړه خو زما بچی دی دا اسماعیل دی دا زما زوی دی. ما هغه تصویر دا غینه راسن کو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو ستانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ماتې چې دا خو تا له ولې که مونږ سو د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانه والا دا سی یادېږي چې دا زړه مې وپسې وچوړو په هر حالات وپسې مېړه وچوړو خو تبي بشر لا مې لیدلې نه دی سیوا دې تصویر نه د دنیا ژوند نه پاتې کوم نشته څه دې کوم
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځله کوونکې هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیډو توای
چې دا خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړې شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسي کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړ دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د اغي پترو باندې خبر راغې مخه ته ټلویزیون ولا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسي سنه پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینم موږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې دا ماشوم د بيدرکې دورته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي.
چې بار دا غنځول ته ګورم په ماتيريږي چې زوی بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظامار اسماعیل جان پکې نه غم په ماتيريږي چې چانی او الوا د فاکیا له یو سالو نه او بچي پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای د پاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته راواله کی
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې 13 دو کال راسه ډېر درونه ورپسې وکتل
دا دو کال مونږ لکه لیونو منډي والک تر د پړنګ را پورې تر د افتخار جګړه د پور لاړم سپین جمعه ته پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای وغه پسې سو پیرې لاړم د ټیشن کورونو کې ځای د دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې مو قتل خدای دې لور مړونه شي خدای دې سر رګونه شلي دې ته اډه ټیکونه شي نو بس دغه می ساده یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د 400 پړنګو پولیس ټانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچه د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې په مازیګر شپږو بجو سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو د دې خبرونه یو بل ریپورت ته په پاکستان کې زیاتره د روجه میاشت او داراز بیا وړوکه اختر په بیلو بیلو ورځو منځل کیږي او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا او باقی نورو صوبو ترمنځ اکثر بی اتفاقی لیدل کیږي. دا وار یو وار بیا وفاقي حکومت ویل دي چې دوی به هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا د عالمانو سره په متفقه توګه او د شریعت او سنت مطابق ګامونه پورته کړل شي او په ټول هیواد کې په یو ورځ باندې روژه نیول او دا راز بیا په یو ورځ باندې اختر نمانځل په متفقه توګه ترسره شي. په دې حقله نور حال د رفعت انجم رپورت کې ورو
د نهي پورس په پیښور او کاف حال کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د مقامي رؤیت هلال کمیټي مشاورتي غونډه وشوه چې پکې په یو ورځ د روژه او اختر په حقله خبرې اترې وشوې. په دې موقع سردار یوسف وویل چې د حکومت او رؤیت هلال کمیټې ترمنځ د رابطو کمی دی کوم چې به ختمول شي او په دې اړه به قانون سازي هم کولی شي. سردار یوسف زیاته کړه چې د جون په 15 نیټه به د زونل او مرکزي کمیټو غونډه په یو ځای رابلل شي او د قرآن او سنت مطابق به عالمان فیصله کوي.
په سلسله مې چې تاسو لخوا کم شهادتونه راشي نو دی لړکې به موږ خپل کوشش کوو او مرکزی کمیټې ته به دا درخواست کوو چې تاسو انتظار وکړي او تر کومه چې د دې ځای نه شهادتونه نه ویتللي نو مرکز دې تر هغه اعلان نه کوي.
خبل خواد مسجد قاسم علی خان خطیب مفتی شعب الدین پوپلزی مشال ریڈیو تو د خیبر پختونخوا لخوا د 1300 کالو راسی مرکز ته تجویزونه ورکړی کیږي خو حکومت ورته اهمیت نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې مرکزی رؤیت هلال کمیټې لپاره سه قانون سازی او ضابطه نشته کوم لوجه چې د روژې او اخترونو منځلو کې د وفاق او صوبو ترمنځ اتفاق ناراضي.
خبره دا چې د کیفیتي علما چې دي د دې سره اختلاف خوښ نه دي کو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به سره اتفاق وکړو. دا چې کوم موږ کمی خبرې ته وربلیم کړی دي او کمی ولا لیکلي ورکړي دي او حکومتي ادارې هم د دې نه خبر دي او وزارت هم د دې نه خبر دي هغه باندې عمل وکړي شي نو اوس هم ډېر ښه امکان شته دغه راتلونکي رمضان لپاره د اتفاق کوم.
یاد دي چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې په 22 ورځو خلک روژه نیسي او اختر کوي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته اوغواګیای په بنو کې د شمالي وزیرستان ترقی پسند لیکوالانو د یوې غونډې پر مهال ویلي د وزیرستان په ځوانانو شاعرانو کې نوې قامي سیاسي او لسفي جذبه ویني او له خپلو سیمو تر کډوالۍ وروسته یې له ترخو تجربو نه ډېر څه زده کړي دي. لیکوالانو د غونډې پر مهال د کډوالۍ را وروسته حالاتو باندې هم بحث کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې د نوې جوړ کړې شوې ادبي تنظیم پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان ړومبانې مذاکراتي غونډه وشوه. د غونډې موضوع وه د کډوالۍ نه وروسته د شمالي وزیرستان شاعرانو په ژوند ښه او بد اثرات. په غونډه کې ګډونوالو شاعرانو په موضوع بشپړا ویناګانې وکړې او شاعرانو وزیرستان کې لیدلې خاطرې او د کډوالۍ نه وروسته حالاتو باندې تفصیلي خبرې وکړې. په دې موقع د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وویل که څه هم د کډوالۍ نه وروسته د دوی ژوند متاثره شوې خو بندوبستي سیمو ته په راتګ او کډوالۍ د ژوند نه ترخې تجربې وشوې.
د دوی کچې سمره شاعرانو ملګري خبرې وکړې هغې نه چوړ دغه ده چې د شاعرانو په ژوند باندې مثبت اثرات دغې کډوالۍ د ژوندونه ډېره چولې دي. هر څه که د دې پرېشنې جوتې شوې دي د خلکې بېسرو سمنی دو خو د دې باوجود د خلکې میډیا ته اکسس وشو ټولنیز ژوند ته ډېر نږدې شول یو بل یې وپېژندلو سیاسي خلک یې ولیدل. زه دا وایم چې دې یو قسم ته هغه د اکسپوژر ویزیټ وشو ډېر څه انشاءالله امید ده چې د دې په شاعري شبې ډېره میچوریټي او ډېر پخول ارسي.
د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر وویل ځوانانو وزیرستان کې د واپسۍ نه وروسته د شعر او ادب د لارې د کامي سیاسي او ولسي شعور خورولو کمې ژمنې وکړې په راتلونکي کې به د کام په ګټه وي.
پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان دغه اولنې غونډه وه موږ وکتل وم لیدل چې په دغه شاعرونو ادیبون شي د کډوالۍ د ژوند نه پس یا د کډوالۍ د ژوند په دوران کې چې کوم د دې ته فکری وسط ملو شوی دی موږ خو دا امید لري چې مستقبل شو د وزیرستان پښتو ادب ته پوره او د وزیرستان شاعرونو د بون یو ډېر مثبت کردار ولوبوي. د فن په حواله هم او د فکر په حواله هم یو نوې تخلیق وي انشاء الله دا یو نوې ادب وي.
دا چې موجوده صورتحال کې د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان تنظیم د جوړولو ضرورت دوی ولې مخصوص کړ د تنظیم صدر جمال داوړ وای
اول خو په ملکی لیول باندې او په صوبایي لیول باندې دا تنظیم ماستر وغلو خو د میر مشونه دا ضرورت محسوس کړ چې د کوم چې کوم ستونزې دي او په کوم شي کوم داسې طبقې دي چې هغه اوس په خپل په پوسټ لیول نه راسي نو ویل نه چې هغه خلک میر اوس جوړ شي و دې اوزر مخې ته کې و دې کوم په ستونزې باندې میر وژغیر
غونډه کې شریکه د شمالي وزیرستان شاعرانو ادیبانو وویل چې د شمالي وزیرستان په ځوانانو شاعرانو ادیبانو کې یوانه کامی او ادبی جذبه را پاره دلیدا او هر چا د امن مینې او کام د پاره په شعر لیکلو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوا کې د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوري او د دې نه علاوه که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټویټر او دا راز نورو انټرنیټي واسطو د لارې ملګری کېدلی شئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وايي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کول حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د هیواد فوج کړی دی. حضرت مزه خیلوال د خبره بیګا مشال خریدو ته وکړه. په اسلام آباد پنډي خیبر پښتونخوا فټاکي او ناڅاپي تیز طوفان او بارانونو پنځلس کسان وژلي او ترې ونیم سل پورې ژوبل کړي دي. د قدرتي آفتونو سنبالولو قومي اداره ان ډی ایم ای وايي د چهارشنبه په ماښام په اسلام آباد او پنډي کې په بارانونو کې اووه تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وايي په کندوز کې د اته برمتسو مسافرو لپاره امدیات روان دي او تر دې دمه یې په پیښه کې لاس لرونکي پنځه کسان نیولي دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د حکومت د وایندویانو په ګډه غونډه کې دا معلومات شریک کړل. د افغانستان دفاع وزارت وايي چې تیرو څلورویشت ساعتونو کې یوویشت عملیاتو کې عملیات یې کړي چې پکې نه نوي وسوال مخالفین وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. امریکای ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبان سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکای ځواکونو ویان جنرال جارلز کلیف هند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس لاري له کابله په واشنگټن کې خبریالانو سره دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکای ځواکونو جګړې قمندان روانونی خپل رپورټ واشنگټن ته استوي. په دې رپورټ کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز زونه شوي چې څومره امریکایي فوجان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. ایران پر رسمي توګه اعلان کړی چې سشکال بخل حجان حج ته ناستوي. تهران ته لګوي چې سعودي عرب حجانو ته د مناسب امنیت نشي ورکولی.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د عبدالحی کاکل نه د سات خبرونه واوریدل. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله درته اوس د کورنۍ ورسپانو د مهمو اداریو غټه کې وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې صدر ممنون حسین د پارلمان غړې غونډې تخپل وینا کې وویل چې پایدار ترقی او استحکام د جمهوریت نه په غیر ممکنه نه ده او حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې په ګډه سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې دا وخت مهمه مسله د پاناما لیکس پلټنې کول دي چې په ضابطه کار یا ټي او آر تر اوسه حکومت او اپوزیشن ګوندونه نه دي متفق شوي. په کار خدا ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو رویو کې لچک راولي او خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته د اولس مشکلات حل کړي. ورسپانه لیکي چې ترڅو صدر ممنون حسین د معیشت د استحکام خبره وکړه نو په کار خدا ده چې د اقتصادي اصلاحاتو ګټې د مخصوصو خلکو پورې محدودو ساتلو پر ځای عام اولس ته ورسولې شي. اکسپرس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ټول ملک کې په یو ورځ روژه او اختر کولو په غرض د مذهبي چارو وفاقي وزیر په مشرۍ کې شوی اجلاس بې د څه نتیجې ختم شو. ورسپانه لیکي چې د ساينس او ټکنالوژۍ په دې دور کې د سپوږمۍ د تاریخونو حساب لګول ډېر اسان شوی دي خو زموږ عالمان د سپوږمۍ ښکاره کېدو او نخ کاره کې دو پښخړه کې نختی دي چې لوجه د ملک اولس تقسیم شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان په شمول په یو شمیر ملکونو کې د روجي او اختر فیصله د موسمیاتو محکمې د رپورت پر وړاندې کیږي او د ټکنالوژي په دې دور کې سپوږمۍ به کله راښکاره کیږي او څومره وخت به په نظر راځي هر څه معلومات کیږي. نو زمنګ د ملک عالمانو لپاره کار دي چې رايو ځای شي او اولس د تقسیمولو پر ځای د متحد کړي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د ګرانۍ په مخنیوي لیکل ده. ورسپانه لیکي چې د روجي میاشت
د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه کنټرولول لپاره د ضلعي انتظامی غړو لخوا هر ورځ د مارکیټونو دوره کول یو ښه ګام دی، خو که په تیرو وختونو نظر واچول شي نو ضلعي انتظامیې او نورو چارواکو لخوا د سختۍ باوجود په دوکاندارانو په سرکاري نرخنامو د ضرورت د استعمال شیانو خرڅولو کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي چې ضلعي انتظامیې له پکار دي چې په مارکیټونو د ناڅاپه چاپو وهلو سره د داسې رضاکارانو خدمات ترلاسه کړي چې په اطلاع د خلاف ورزي کوونکو دکاندارانو پر ضد کاروایی وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضلعي انتظامیې له پکار دي چې کم دکانداران د سرکاري نرخنامې مطابق شیان نه خرڅوي نو نه صرف هغوی د جرمانه کړي بلکې جیل ته دې هم ولیږي.
فارن پالیسی مجله لیکي.
او اوس پام وکړئ د نړیوالو مطبوعاتو مهمو ټکو ته. په فارن پالیسی مجله کې د ترهګرۍ د پاکستان لپاره یو ګواښ بلل شوی دی او هغه عوامل په ګوته شوي چې ولې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوی او پکې د ککړو کسانو سم محکمه یا د هغې سره انصاف نه کیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د سلګونو سکولونو په اړه یوه لیکنه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د سکولونو د ناکرارو ناامنه حالاتو له وجې ډېر متاثره شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان قانون نافذونکي ادارې په موثر ډول د ترهګری خلاف قانوني کاروایی نه کوي. د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس په خپور شوي رپورټ کې د دې وضاحت شوی چې ولې د هغو کسانو سمه محاکمه نه کیږي چې د ترهګرو تنظیمونو سره ملګري کیږي. په رپورټ کې هغه عوامل په ګوته شوي دي چې د دې سبب دي. پدې کې د انصاف نظام او په اړوندو کاروایانو کې نیمګړتیاوي، د گواهانو يرول او د قانون نافذونکو ادارو ترمنځ سرابطو کموالی شامل دي. مجله لیکي په هغه ماحول کې چې د محدودیتونو لامل قانون نافذول ګران وي اکثره د سخت دریځې په لور خلک ځي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي په کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د مداخلت وروسته غربي هیوادونو هلته په تعلیم ډېرې پیسې لګولې دي، خو په دغه هیواد کې د حالاتو په خرابېدو سره سکولونه نه یوازې د طالبانو بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هم له ګواښ سره مخامخ دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن داسې شل کیسونه په ډاګه کړل چې پکې حکومتي امنیتي ځواکونو او نورو مسلح ډلو د پوځي مقصدونو لپاره د سکولونو استعمال کړو. د مجلې په خبره بلخوا طالبانو هم د پوځي مقصدونو لپاره سکولونه استعمال کړي دي او د کلیوالو سیمو د مشرانو غوښتنو باوجود یې هم سکولونه نه دي پرېښي. مجله په عمرخیل سیمه کې د یو سکول په اړه وایي چې په کال 2015 کې د سویډن د حکومت په مرسته جوړ شو. په دغه سکول کې به 350 الکانو او جینکو سبق ویلو، خو وروسته پرې بیا طالبانو قبضه وکړه او د سیمې د مشرانو د خواست په وجود هم سکول پرېښودلو ته تیار نه شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د امریکا د پوز مشر وای په د ورځو کې د افغانستان په اړه پر لپسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ بیا خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي مشر د تازه ریپورت په بنیاد وایټ هاوس فیصله کوي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په 2 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي مشر ټاکل شوی دی او نوموړي د کار د شروع کولو سره سم د افغانستان امنیتي حالت په اړه د ریپورت په تیارولو کې کار شروع کړی دی چې اوس دغه ریپورت تیار شو. په دې حق لنور حال د احمد شیبر ریپورت کې اورو.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکي میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیږي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوه دی د هفتواری خبرونه روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ لوجه په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادی سهولتونه د نشت برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نورې کمی دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولای شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدلی و د وایس اپ جرمني نه دم په ریډیو باندې و، نو په هغې کې ما هغو داسې یو ملګری انوایټ کړی و، هغه دا خبر وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم دپاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم دپاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې، هلته کې مداغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې رسم الله کو هلته زه لاړم او هلته چې کله زه ولاړم نو ما د نورم زیات انفارمیشن راکړو او هلته نه ما جرمن لینګویج کو یو کال کورس مې وکړو، هغې نه بعد چې دی ما جرمن لپاره اپلای وکړو، ما ویزه مې لاړ شو جرمن ته راغلو.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړي، نورخان وایي
زما لپاره چې کوم زما بهر ته راتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړی و، چونکه ما هلته کې یو کال کورس کړی و ګوت انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه، نو دغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړو جرمني ته او په دې کې ماته ډېره اسانی و ده چې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځینې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمنی کې د جرمنی تعلیم چې پورا دنیا کې یو خپل ځانګړې حیثیت لري. تعلیم یې ډېر ښه دی، په پورا دنیا کې منلی تعلیم دی. او د دین علاوه مخکې به تعلیم چې اوسې په جرمن ژبه کې وو، اوس تاسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینیران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمنی ته سټڈی لپاره راشي دا به ډېره ښه وي، خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ، میکانیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي. په دې کې سړی کوالټی ایجوکیشن حاصلولی شي د جرمنی نه، ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې جاب چانسز هم ډېر زیات دي هلته کې، کال ته میلاو نه شي چونکې جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمن انجینیران ته جابس میلاویږي.
نورخان وای په جرمنی کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره به تر خبره داوي چې یو تن د جرمنی ژبه ویلی شي. نو موړه د نوی کول په نوم خپل پیغام کې وای چې د خپلو ناکامو زمواري په نوره دنیا اچول مناسب ندي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک د هغه لار نشي نیوی. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر لس دولس کاله کې ډېره ترقي کړله، ډېر مخ په وړاندې تللی. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقي کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف تا او دودا ترقی ته نفری دی، دا خبر صحیح نه ده. کدا سی وی نو ولی به ترکی ترقی کولا، ولی به دوبی ترقی کولا، ولی به ملائیشیا ترقی کولا، ولی به چاینا ترقی کولا.
نور خان په جرمنی کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم کوي، وای په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډیر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له نور معلومات هم درکو د یوې لنډې د مینه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري چې د دې هفته په خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. په دې لړ کې به په جرمنی کې د هغو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې په بیلابیلو څانګو کې هلته اعلی تعلیم ترلاسه کړی دي. له مشال ریډیو سره اوسئ.
د لړ کې مو د جرمنی ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زمان نوم عمر دا، عمر دا ورز میرلی شمالی وزیرستان، او نن سبا دلتا ڈیوزبرگ ایس این یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی تراغل ہے. پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنے دلتا جوس پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا.
عمر داول نمو پختلی جرمنی تا دا تک نولان دی سمر تعلیم او دا کم کم زائن نکڑے ہغوائی.
ما ابتدائی تعلیم دا خپل کلی سکول نا گورنمنٹ ہائی سکول ادت نو التن حاصل کرا دا، بیا ز ایچ سی بی اے دا پارا گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاہ تلالم نالتن ما دا ڈگری اکڑ لے، بیا حاضر نا بعد ما ایڈمیشن شو کا اجازہ نہیں مکتی کے ایڈمیشن شو التا ما ماسٹر اکڑ لو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز نا ماسٹر سرا ما ایم پی لم بیا شروع کرو چی ماسٹر میں کمپلیٹ شو ایم پیل کورس ورک میں سنگا کا کمپلیٹ کے دلوں ماتا جابن ملا شو موٹر وے پولیس کے انسپکٹر ہوں زمخ کے ما آگے سارا جابن اور سارا کا بولو وہ ایم پیل مم کا بولو میں ایم پیل میں کمپلیٹ شو ڈپارٹمنٹ نہ تنگ شو میٹر وے نہ آگے میں پری ہو دلو یا راغل ایجوکیشن تھا کالج کے لیکچر شو کالج کے بس دلتا دس کا نصیب سے پی ایچ ڈی خواہش میں ہوتی پی ایچ ڈی ہو کر نو آگے ماں پی ٹی سی دا 90% اسکالرشپ اناؤنس کری ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ماته وویل چې زه راته اپلای وکړې شي ته نو بس ما اپلای وکړه نو الله مې ربني او بس راغلی دلته دلته کار کو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره وظیفې ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دې شرایط کې کوم یو 18 year ایجوکیشن وو، مطلب دا چې اتلس کل ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کڑا یو پخپل فیلڈ کی کم تا فیلڈ بھی مطلب سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز کم امونگا آرٹ سائنس ورتا وائی پاکستان پاکستان کے نو آگے یو کوالیفیکیشن ہے وہ تو چبا دے پورا بھی بلی اگے سارا چتا ریسرچ پروپوزل بھی در سارا نو دا پہلا چ کوم کنڈیشن جی یا چ کلا منگا دا شینا جاوا کر اچھا اگے سارا یو بل شاید او چے دے اے چیز تے راج کوم دا گیٹ دی دا این ٹی ایس کوم دا اگے رزلٹ یم گوختو اگے مطلب دا 70 پر مارکس تے چوی نو اگے کی دی پاسیبلٹیز دی چ تا شاک لسٹڈ چے انٹرویو تا شاک لسٹڈ
نوموړی وایي انټرویو ته د تللو نه وړاندې پکار وی چې یو امیدوار په بهرنیو یونیورسيټو کې د داخلي معلومات او منظوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیست شي هغه کنډیشنل وي اته دا پاره کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمن لپاره اپلای کړی نو هغه لپاره لګیدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي انٹرویو
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړی شوی وي. عمر داوړ وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فرم شي هغه ملک لیکاته چې پاغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک یې پریپر کوي مطلب فرانس کولابریشن پروگرام نشتا جرمنی کو میں کسان سلیکٹ کری جرمنی آگے والے کہ جرمنی سر دی پروگرام روان ہو نو دی چھ نہ سڑائی لگ الٹا خیال کری یار کسی چا چا سرا پروگرام نہ تا پوچھا سکتا.
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. د دغه هواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل
زمانو الیاس ته ز د پښتونخوا تیمرګری اوسیدونکو يم. ما د لسم جماعت نورست بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغه نه مې دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغه نه مې شپړسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی اس انس د هغه نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون او الته چې زما کم ریسرچ ایریا و هغه هیومن جنټیکس و ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریاں هم ډېرې دي نو په دې کې زما انټرست و او دا هغه نه بعد زه المان تر عالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللې ده.
جرمني یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ایډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونو هغه پرمختګ کوي دا هغه لپاره هم لکه د ماسټر لپاره پی ایچ ډی لپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وی باقی زه دلته څنګه رااله منو دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کوم فیکلټی غوی خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناونس کړي چې هغه ته د ټولي دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون تو بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمانه په سکایپ انټرویو کړه او زب دا غیره بعد زمما سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمني نیخ پنیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمني کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلا مشورې او پوهاوي لپاره یې یوه ټولنه هم جوړه کړې.
دا گروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا دي یا په نومې پښتون چې دي اته کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا سره کانټاکټ کو بیا موږ د گروپ ته هغه ایډ کو. دیش داسې الکان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي نو موږ کوم الکان چې هغه ته پی ایچ ڈی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه گروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی الکان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دغه ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاول نه چې سړی راشي د خار د پته ونو هغه گائیډ کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوک زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه گائیډ لاین ضروري نو هغه په گروپ کې پوسټ کی یا زه په دې شي نه پوهیږم یا مال څه گائیډ لاین را کوي نو زموږ سره دلته په دې گروپ کې شپېته الکان دي چې په هغه کې ډېر پښتانه چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي سوک ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شعبه کې د انجینرینګ په شعبه کې د فلسفي په شعبه کې په هر شعبه کې زموږ سره پښتانه الکان دي.
نو موږ له پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
تنو چې کوم زده کوونکی دي ما پیغام دار دي چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانا کم نه دي خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږه تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دي او د تعلیم چې مونږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک نو صرف او صرف مونږه فوکس کو په سټډي باندې نو مونږ زله نه دی بیلل په کار مونږ له محنت په کار دی مونږ هر ځای ته رسیدای شو.
الیاس احمد د جرمني په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ڈی کوي وایي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212 دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ.
شو واخ مور زمه سوره سوره شو پبل زغی میں از غیراو کے لزڑ میں سوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر گورے گور گورے یا براؤڑ نوری گور گورے یا براؤڑ نوری گور گورے بم جیب شی روپے پکی